پیښور کې د سحر لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو لیکنې او اونیس پروګرام ستونزې او سرکار درورو خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د سړک غاړې ماین چاودنې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې. په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانانو وجون کې چې په هر نامه وي خو ترهګر دي. د فرانس ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو مقابلې لپاره یو منځلارې سیاستوال او یو خیارخي سیاستواله بریالي شوې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای په بلوچستان صوبه کې د ایران پولیس تنزدې د سړک غاړي و بمی چاودنه کې سلور اسکر وجل شو دي. د پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر بیګا جاری کړی شوی و خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې نور درې اسکر جوړل شوی هم دي. خبر پاڼه زیاتوي امنیتی ځواکونه په سیمه کې د عملیاتو وروسته د ستنېدو په حال کې وو چې د اف سی ځواک یو غاډه د سړک د غاړې ماین ښکار شوې ده. د دې پیښې ذمہواری بلتون پالي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ قبول کړې ده. بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري د دې پیښې غندنه کړې او ویلې دي چې د وسلوالو خلاف عملیات به دوام لري. د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې بعد سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی نهه ورځې نه پیلېږي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د ملک په پاتې اتیاو ضلعو کې به د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو چې د اپریل له 15مې یعنی سبا ورځې شروع شي تر مئی 15مې نیټې به دوام لري. د دې عمل اولنی پړاو د مارچ له 15مې تر اپریل په 15مې نیټې مکمل شوی دی. د پاکستان په پاکستان کې د شپږم سرشمیرنه او کورشمیرنه ده چې نور لس کاله پس تر سره کیږي. د کورم ایجنسی او افغانستان تجاران وایي د خرلاچۍ لارې بندیز لوجې کاروبارونه د لوی تاوانونو سره مخامخ دي. په پاړچنار کې د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر حاجي کمال حسین وایي د کله راهیسې چې حکومت د خرلاچو لار بنده کړې ده کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
ورډي اثرات بازار باندې زیات اثراتي د تلیاري واجب نه خرم چې په ګوردا ده تلیاري د کلوګ د حکومت د خلاصیا دي یو د پرشینور کې یو د برکیا دي کې دوی کې وای و مزدور کم از کم 2000 3000 په شروع ولې ده هغه غریب رزق شریان ده څه چې وخرم.
بلخوا د افغانستان پکتیا ولایت یو سوداګر سید ولی وای په سیمه کې آزاد تجارت او اقتصادي حلو زلو سره به امن ته لار هواریږي. د یادونې ده چې د 13 فروری میاشت کې د سینسوبې په لال شاه عباس قلندر مزار کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې چې یو میاشت پاس یې د تورخم او چمن لارې پرانستلې خو نورې لا هم بندې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خوانی افغان ولسمشر وای هر څوک چې د افغان وجنې ترڅنګ افغانستان ورانوي ترهګر او پردیپال دی او له همدې عمله نور وسلوالو طالبانو ته ورونه نه وایي. حامد کرزی 13 ورځ په یو خبري ناسته کې په هیواد کې ورسته یو پیښو ته په اشاره وویل وسلوال مخالفین په افغانستان کې د پردیو د ګټو لپاره جنګیږي.
هر کسی که افغان میکشه بر مقاصد
هر هغه څوک چې افغانان وجنی او د پردیو د اهداف لپاره کار کوي تر هغه دی دا که دایښ وی که طالب او که هر څوک خو چې د پردیو د سیاسي اهداف لپاره خلک وجنی تر هغه دی.
د تیرې جمعې په ورځ یوه ډله وسلوالو د بلخ په یو پوځي مرکز حمله وکړه چې پکې د دفاع وزارت په وینا خواوشا سلو تنو ته مرجوب لا وخته خو یوې روغتیایي پوځي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د وجل شوو کسانو شمیر 1350 تنو ته رسیدلی او اته اویا تنه نور جوبل دي. د دې برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د فرانس د پرونیو ولسمشریزو انتخاباتو زیاتره نتایج مخې ته راغلي چې په نترس کې یې منځره وه کاندید ایمینوئل میکرون او خیارخي سیاستواله میرین لی پین د راتلونکې میاشتې په اوومه نیټه د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو لپاره بریالي شوي دي. تر اوسه د 99% رایو شمېره شوې چې پکې میکرون نږدې 24% او لی پین څه باندې 1.5% رای ترلاسه کړي دي. میکرون د خپلو پلویانو ستاینه کړې چې د پویانا په خپل کمپاین کې د هیواد لار بدله کړه. دا راز لی پین د دې نتیجو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د فرانس خلک به له مغروره اشرافیه طبقې خلاصوي. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولقې لاندې سیمه کې د یو امریکایي نړیوال څارونکي وژل کېدو ډیر خپه کړی دی او په روسي غږ کړی چې د دې پیښې د مکمل تحقیقاتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. دا څرګندونې پرون له هغې وروسته رامنځته شوې چې د یورپ د امنیت او همکارۍ تنظیم او اس سی ای وویل د یوکرین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکي بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې یې د څارونکي د ډلې یو ګاډی په ماین ختلی او په چاودنه کې یې یو کارکوونکی وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي. تیر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي دا وجنه هغه انتهایی خطرناک حالات په ګوته کوي کوم کې چې دا با همت څارونکي کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي امریکا په روس ټینګار کوي چې او اس سی آی سی ای لخوا د دې پیښې د مکمل شفاف او پر وخت تحقیقاتو لپاره د په بیلتون پارو خپل نفوذ استعمال کړي. او بل خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ته ویلي چې د یوکرین په ختیځ کې د روس کړنې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ اړیکو خو کولو کې یو خنډ دی. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا به له یوکرین سره کلک ملاتړ جاري ساتي. د خارجه چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون ویل د ولسمشر پوروشنکو سره د ټلیفوني خبرو مقصد د ښاغلي ټیلرسن د ماسکو د هغه سفر په اړه معلومات شریکول وو چې پکې د روانې میاشتې په 11 او 12 تاریخ لرسن د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدا کاته کړی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د اف سی ځواک یو شمېر سرتیری وژل شوي او ټپي شوي دي. په دغه اړه معلومات درکو. د کورمې مشران او تاجران وایي د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د خرلاڅۍ او لارې تړل کېده دوی ته درانه مالي تاوانونه اړولې دي او دا چې حکومت باید دغه لار ورته خلاصه کړي. د پاکستان د افغانستان دفاع وزارت منلی چې په بلخ ولایت کې د افغان پوځ پر اړې د وسلوالو طالبانو د جمعې ورځې برید د افغان امنیتي چارواکو د بې غورۍ له وجې رامنځته شوی او دا چې ذمہوار چارواکي به ونیسي او مجازات به کړي.
منګه دا منو چې غفلت کړي تاسو وګورئ چې هغه ته جزا ورکول کیږي څارندوالۍ ته به معرفي شي.
او د ستونزې او سرکار د دیونه په خبرونه کې د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو خبري اوري چې وايي د غلام خان لارې تړل کېده د دوی ژوند له کړاوونو ډک کړی دی.
مش کاروبارینا باندې د اعلان کړه دا 15 میاشتن وشوه ای به وجود د لیار مشته یا کولاو شو یا نه.
د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ پایلو په اړه هم معلومات درکو. هیله ده مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو. د پاکستان پوځ وایي پرون د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د اف سی ځواک پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې یا ماین چاودېدلې چې په نتیجه کې یو شمېر سرتیری وژل شوي او ټپي شوي دي. په دغه اړه په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین موږ ته په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
دغه پیښه چې د تیر ماښام د بلوچستان تربت سیمه ده، د تربت ولسوالۍ ده، د تربت یوه علاقه ده مند چې د تربت څخه شاوخوا 100 کیلومتره لرې ده. په کوټ کې د فرنټیر کور یا د اف سی د ترجمان لخوا چې کوم بیان جاري شوی دی په هغه کې دا ویل شوی دی چې سرحدي عسکرو په دغه سیمه کې یو سرچ اپریشن کړی و. دغه وروسته چې دوی بیرته د تربت په لور ستنېدل نو د دې یو لارې چې د هغه د مځکې لاندې د پشکړل شوي و بم سره نښتې ده چې په نتیجه کې هغه لارې یا شک چې دوی هغه تباه شوی دي. او دغه ډول په دې کې 4 سرحدي عسکر چې دي وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. دغه مړی او ټپیان سم د لاسه تیر شپه د کراچی و روغتون ته رسول شوي دي او د هلته د پوسټ مارټم وروسته چې دی مړی چې دی و خپلو اباګنۍ سیمو ته لېږدول شوي دي. بل لور ته دلته په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا هم د پیښې په کلکه سرغندنه شوې ده او ویلي دي چې دغه په دغه پیښې کې چې کوم تورنې ډلې دي د هغو په ضد به دوی خپل عملیات روان ساتي او تر هغه وخته پورې چې په سیمه کې او د صوبې څخه په بشپړه توګه ترهګري نوې ختمه کړې تر هغه پورې به دوی په قراره نه کښېني. د اف سي دخوا په خپل بیان کې دا ویل شوي دي چې د دغه پیښې پړه چې دلته په دغه سیمه کې چې کوم د بلوچ خپلواکي غوښتونکو ډله د بلوچ لیبریشن فرنټ هغه د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده.
له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین وو چې په تربت کې د بلوچستان په تربت سیمه کې چې پرون ماخام د اف سي ځواک پر یوه ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوي او پکې یو شمېر سرتیري وژل شوي او ټپي شوي دي. دغه پیښې په اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
فونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د کورمی افغانستان تاجران وایي د خرلاڅیو لارې تړل کېده دوی ته سخت مالی تاوانونه اړولي او ځکه نو دوی د پاکستان حکومت غواړي چې یاد لار ورخلاصه او په سیمه کې د تجارتي حلو ځلو بیرته پیلولو په کار کې د دوی مرسته وکړي. د تجارانو د غوښتنه په کورمه کې د یوې جرګې په ترڅ کې کړي. چارواکي بیا وایي د سیمې ناامنه وضعیت یې نه پرېږدي چې د خرلاڅیو لار پرانیزي. طارق اورگزی له سیمې رپورټ راکوي.
د کورمه افغانستان د تاجرانو اتحادې مشرانو جرګه وایي د سوداګرو پر مخ د خرلاچو دروازه تړل د پاکستان حکومت دغه اقدام پر تجارت بد اغېز غورځولی دی. د پاړچینار حاجی کمال حسین چې د سیمې د انجمن حقوق دوکاندارانو د اتحادې مشر دی مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خرلاچو لار تړل شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د پکتیا سیمې سید ولی وای د خرلاسو لال لتړلو سره نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد خرابېږي بلکې دا د نامنو سبب هم کېدای شي.
سیستمونه د ورځې اول لکه اتل لکه لس لکه روپۍ د حکومت آمدن وو دا یې پر ځان باندې ختم کړي. دوه نیم سوه درې سوه ګاډي دلته راتله او بیا واپسۍ کې تله دا روزګار یې باندې ودروي. د یوه سړي نقصان نه دی په دې کې د کورمې تباهي ده په دې کې د افغانستان تباهي ده. هر سړی دا کوشش کوي یاره چې دې ځای څخه زه خورم چشم نو باید چیزې او امن ته هم سوچ وکړم او کچیر دغسې دشته پاتې شي د زړه سره نو په یو پوځ یا په یو پولیس پته څه وکړي. عوام چې د حکومت سرنۍ حکومت پالتو دی نو کچیر دی د عوامو متحدوالی د ځان سره غواړي نو بډې دي کولاو کې.
د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شباز کلندر په مزار د ځانمرګي برید وروسته له افغانستان سره چې کله پوله اتړله نو یو میاشت پس د تورخم او چمن لارې پرانستل شوې خو د خلاچو لال لا هم بنده پراته ده. د انزلي حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته وایي لکور مې د افغانستان خوس او پکتیا او نو سیمو ته تلونکي د خرلاڅونه علاوه هلته چې څومره هم لارې دي هغه تړل شوي دي او دا د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف په اعلان هم کولاو نشولې.
مسله په خرلاڅیو بړکی باندې شته ده نو موږ یا یو څه موته ده شور کول یاره روکي سدینا ډېر اندې دې پریوزي اندسې شهیدانو ډانډې لیاره ده څخه ټل سکور سره ده موته یې څه موته نه یو چیرې موته صرف خرلاڅی روکي موته یې څه متفدر دغه دې لیاره نه مو خوب په قاعده کور بور کوي شو اندې په قاعده کستم ار څه شته دي نو موږ یې څه حال تا پرابلم دې دغه ټول یاره چې موته والی یاره روکي څه فل هله مو اکبر
د براکور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان مشال لوڈیو توائی پسیما کے د طرح گارے د پل پسی بریدون ورستا امنیتی چارواکو پردے پل تاڑل دا چلا دا غولار وسلاوال سیمی تن نوزی او دوی غواڑی جی د طرح گارے د نور ممکنہ بریدون مخنیوے وکڑی.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي. Oh, oh, oh.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته کوګی اوریدونکو، د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډي پټان کې د پولي دواړو غاړو کوم مشرانو مخابرو په سیمه کې د امن راوستو په موخه یو جرګه کړې. د مشرانو وویل دوی به د سیمې امن کولو او خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو لپاره ګډې هلې ځلې پر مخ وړي. داود تپان رپورټ راکوي.
د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان کې د څمکنیو، پټان، مقبل او ځاځیو قومي مخبرو د پولي پورې غاړې له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت راوستو او ډیرنډ پولي د لارې خلاصېدو په موخه ګډه جرګه کې پریکړه وکړه چې د لارې خلاصون او امنیت راوستو په موخه به شریک کار کوي. د پولي پورې غاړې څخه راغلیو مشرانو د دغو جرګو په اړه رسنیو ته وویل چې دوی د لارې د خلاص ساتلو او امنیت په خاطر په دوامدار ډول ګام پورته کړی. د پولي پورې غاړې یو قومي مشر
مو مخکیا جرګي وکړل، جرګي ما امن په خاطر وکړل، جرګات هو شولا دا امن په خاطر مو وکړل. ان شاء الله تعالی مو حکومت نږدې خلک شریناو پوری ایمو دایره کټ کومرې بڑکا خرلته شنګاک بغدې پیوړ وغیرہ دا مو ټول ترې دا ټول غوړو دایمو خوا خره چې دغه لکی کې امن وي. مو اپلچو ایمولونه دستاتی خپل کاروبار کوو، خپل مهنت کوو.
یوازې دغه مشر نه و چې د امن راوستو لپاره له قومونو سره پریکړه وکړه او وی ویل چې د دوی ټوله هڅه به د لارې خلاصون او امنیت راوستل وي. د پولي هغه غاړي یو بل قومي مشر وویل
و جلګا مطلب زده داسې نه دی و نن ورځ دی بیا به ټیمر سي ګدو خو په خلاصون چې بلې ورځې مطلب زده بیا دغه ته و نو چې مسلطو یا کاړه پر شوې مو یا کاړه پر شوې امن چې کوم دی ټوله دنیا کې جنگ دی مسلې حل نه دی. ای جنگ مو خلاف پیو مذکراتی مسئلے حل دے سلور جنگونه وک بیا بت کنه بیا خبرې کې.
په دغه جرګه کې د پکتیا قومي مخور او مشرانو هم د ډیورن پولی په دواړو غاړو کې د امنیت راوستو او لارې خلاصون لپاره اقداماتو کې د مشرانو رول رغنده وګاڼه. قومی مشر اجی خیال څمکنای
د دغه سپینګیرو خبره د دغه کومونو جوړخ ترولی د خپل د سپینګیرو د خپل منطقې په نمندګه چې دای موس را جوړخ تروړي چې زه د سره نه روړم دغه به د موډیره غټه ګنووي خو هغه مشکل چې پتو کې دی هغه با شریک سره کس چې پمبو کې دی هغه با شریک سره کس.
د دې جرګې د ورستۍ پریکړې پاړه د منګلو قومي مشر لایق منګل خبرو کې وویل چې دوی د دې ډول جرګو ښه سابقه لري او دا ناسته به د پټان او پړچینار ترمنځ غځېدلې ترانزیټي لارې د خلاصون او امنیت راوستو په برخه کې زیات رول ولوبوي. دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د ډیورن پولې دواړو غاړو مشران داسې جرګه کوي او د امن راوستو یې څرګندوي. تر دې وړاندې هم وخت نا وخت دا ډول جرګې شوې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمین نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت ومنله چې په بلخ کې پر 209 شاهین کولی اردو په حمله کې امنیتي چارواکو بې غوري کړې ده. د جمعې پر ورځ شوي دغه حمله کې چې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې د پام وړ شمېر سرتیري ووژل شول او همداراز یو شمېر نور زخمیان شول. د ملي دفاع وزارت بیان پرون یک شنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل هغه کسان به چې په بې غوري پر افغان سرتیرو د حملې او د غوي د وژنې چې بې غوري پر افغان سرتیرو د حملې او د غوي د وژنې سبب شوي ونیول او مجازات شي. جزئیات د فرشته جلال زای پر رپورٹ کی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پر 209 هم شاهین قلی اردو د حمله د امکان په اړه مخکې له مخکې رپورټونه ورته رسیدلي و خدانه و څرګنده سوي چې د حمله لپاره دقیقاً کوم ځای تر نظر لاندې شوی وو. ښاغلی وزیر وویل سره له دې چې د حمله د امکان په اړه ورسېدلي رپورټونه عمومي وو، خو دفاع وزارت له مسؤلیت ځان نه بسي او هغه کسان به چې پر 209 شاهین قلي اردو د حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت کړی مجازات شي.
مگر عمومی راپورونه داسې و چې ممکن دښمن په کوم ځای باندې برید وکړي. مشخص داسې راپور نه و چې په همدې ځای باندې برید کوي، مګر موږ دا منو چا چې غفلت کړی دی تاسو به وګورئ چې هغوی ته جزا ورکول کېږي. څارندوالۍ ته به معرفي شي، ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د ملي دفاع وزارت ویاند هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د ملي دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ملي اردو په 209 شاهین قولي اردو د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د دفاع وزارت ویاند وویل چې د حملې په اړه څېړنې کوي. د ارګ خبر پاڼې د شنبې په ورځ وویل چې د ملي دفاع وزارت مرستیال، د لوی درستیز مرستیال او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د څېړنو لپاره بلخ ته تللي دي، خو له رپورټونو سره امنیتی ځواکونه ولې ونتوانېدل چې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حملې مخنیوی وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکی شفیق همدم وایي چې یو لوی دلیل یې په مرکزي حکومت کې موجوده بې کفایتي ده.
دلیل نره، دلیل اولش ضعف مدیریت و رهبری است.
شفیق همدم له واشنگتن په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل اول دلیل یې په مدیریت او رهبری کې کمزورتیا ده، دوهم یې د افغانستان کورنی مشکلات دي چې په نظام او حکومتي تشکیل کې ستونزې هم پکې شاملېږي، دریمه مسله دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې خپله بهرنۍ کړنلاره په خپل او په مستقل ډول وټاکي. د افغانستان د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې په بلخ کې په وروستۍ حمله کې یوې منظمې دولتي شبکې لاس درلود. هغه پرته له دې چې کومه ځانګړې یادونه وکړي وویل چې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړې کمیټې ټاکل سوي چې په بلخ کې د هر وژل سوي عسکر او منصبدار مړی د هغه کلي کور ته ورسوي. د ملي دفاع وزارت د ویاند په وینا په مړو کې د بیلابیلو ولایتونو وګړي شامل دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د افغانستان په بلخ کې د 209 شاهین قولي اردو په مرکز لسو تنو وسلوالو طالبانو د پوځ په جامه کې برید وکړ او د جمعې پر مانځه ولاړو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان ولسمشر د یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې له غرمې وروسته په پیښه کې د قرباني شو سرتیرو فاتحه واغیستل شوه. په دغه حال اورو د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د فاتحی د مراسمو په موقع د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ټولو سرتیرو باندې غږ وکړ چې د هیواد د دښمنانو شومو اهدافو ته پوره پاملرنه وکړي.
موږ وسلوال ځواکونه باید همیشه هوښیارو اوسېږي. دښمن کله چې د جګړې په میدان کې شکست خوري دا ډول لیرن څخه استفاده کوي. همیشه د پاره هغه اصول، هغه مقررات او هغه دیسپلین دوی ته ورکړل شوي دي. د خپل افسرانو لخوا، د خپل امیرینو لخوا هغه په ډیر دقت سره هغه تطبیق کی. زه باور لرم چې هغه صورت کې زموږ اشتباهات او زموږ تېروتنې به کمې وي.
د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی د ملي امنیت په منصوبینو غږ وکړ چې کله هر ممبر نه د نظام په خلاف غږ پورته کیږي هغه دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
خو یو وینا بیا زما داده چې دا ظالمان ونیسي پلاس مو درځي پلمه باندې مغز دا چې خپل منابع قوي کوي او خپل لو ولستر څنګه ودرېږي خپل اردو څنګه ودرېږي او که هر یو امام د مسجد د نظام په خلاف د اردو په خلاف خبره کوله لغوه یو نشي دادی وطن بچ نه ده دا عالم نه ده د دشمن ده.
بلخ په مدني فعال محمد انور سلطانی وایي د ملي اردو په لیکو کې لوړ پوړي چارواکي په قومي سمتي او تنظیمي اړیکو ټاکل شوی ځکه ورته پیخي رامنځته کیږي.
دا د اردو د منصبونو غفلت د چې څو دفعه د لوبه تکراریږي. دا د اردو سره ظلم دی، جفا ده، د ملت سره ظلم دی، جفا ده، د نظام سره ظلم او جفا ده. وجه دا ده چې زمونږ د اردو لوړ پوړي چا چارواکي په ولته مخرر شوی نه دي په قومي او تنظیمي مناسباتو راغلي دي. نو زه د حکومت د ټولو چارواکو نه دا هیله کوم چې دغه کسان محاکمه کړي.
د یکشنبې په ورځ د افغانستان جمهوري ریاست یو تن ویان رسنیو ته وویل چې په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په پیښه کې د وسلوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال اوس تاسو ته د راډیوي خبرونو تر څنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8:30 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
په پاکستان کې د اسلام مذهب ته د یو چا لخوا د سپکاوي د تازه تورونو او وروسته په یو ځل بیا په هغه هېواد کې بحث پیل شوی چې د مذهب د سپکاوي د سزا په پاکستانی قانون کې باید بدلون راوړل شي. خو په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي په یاد قانون کې بدلون راوړل او یا هم د هغې د لمنځه وړلو کارونه اسانه نه دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې وروستو یو ځل بیا پر دې بحث پیل شوی دی چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلون وشي. د ایجیا د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان غږ کړی چې د هیواد د مذهب سپکاوي قانون دی یا خو په مکمله توګه ختم کړل شي او یا د ترې ځینې متنازع شکونه لرې کړل شي. ولې د قومي اسمبلۍ د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې چیرمین چودھری محمود بشیر وای دوی داسې څه اراده نه لري چې په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا وخت خو په دغه قانون کې د بدلون هیڅ امکان نشته. موږ دا ګڼو چې هیڅ څوک هم د یو مذهب د سپکاوي حق نه لري، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې څوک د قانون په خپل لاس کې واخلي. که چاته څه اعتراض وي نو پولیس شته، عدالتونه هم شته، مقدمه دي درج کړي.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلۍ د مشال خان وژنه په سختو ټکو غندلې ده او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده، خو قانون پوه افتخار ګیلانی وایي په پارلمان کې د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو کار پیلېدل به په موجوده وخت کې ممکنه نه وي.
ماحول خراب شوی ده، د سلسله کې حکومت بدلون کړی شي، قانون بدل نه کړی شي. ما خپل اندازه ده ټول ماحول خراب شوی ده. جر ضیاء الحق نه پس داسې په ډیکلاین روان شوی ما ته نه ښکاري. باید بالکل کم دا حکومت خاص کر اسے انتخابات پر نیتے رالل سٹیٹس دا لاز اینی کم قانون سے دین سرا یا دین معاملو سرا تعلق لری اگر کے بعد دے گا تو بدلو نے کریشی کرو.
بلخوا خبریال فسی زکا وائی داسی سا سیاسی حل زلی نخ کاری چگینی پا داغ قانون کے بعد سا بدلون بشی.
خو کم از کم څوک د دروغ جنو بل چا باندې تومت ولګي دا هغه چې کوم پروسیکیوشن دی، دا هغه چې کوم قانون دی، هغه په کار دی. ځکه چې اوس هر چا سره بالکل ازادي ده چې په چا موي ویل غواړي هغه کیس کې بل ته سپارین شي نو هغه چا الزام لګولي هغه اوس هم بچ ساتي. زما خیال کې دیکھے کم از کم دا سپیس نشتا ملک اور په دې کار کول ضروری ده.
په چترال کې هم د تیر جمعې په ورځ په یوتن د مذهب سپکاوي تور لګېدو وروستو خلکو د هغه وهل ټکول پیل ک، خو وروستو د جماعت امام هغه پولیسو ته حواله ک چې په اړه داسې راپورونه هم دي دغه یو لیونی وو. د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي ښه خبره دا ده چې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون او په دې اړه په چا په تور لګولو اوس یو بحث پیل شو.
خوشبختی ګڼم چې دا زمونږ د پاکستان بازی ډیر علما چې کم دي هغه هم غالبا چې دا تاسو محسوس کړی دی چې د دې قسم واقعاتو د لاسه د هغه خپل بنیادي انسټیټیوشن چې کم دی هغه د شدید تنقید ښکار دی. کم از کم د دې ګرځېدونکي واقعاتو له کبله نو خلک په دې خبره بالکل متفق دي چې په چا باندې تور لګول او د هغې فوراً هلته کې د خلکو د طرف نه فیصله کول دا مناسب نه دي. او بله دا ده چې په دې باندې یو ریبیټ یو مباحثه د عالمانو په منځ کې هم د خلکو په منځ کې هم د
دا اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د بلوګرو لخوا د وهلو ټکولو وروسته وجل شو. پولیس وایي په هغه د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د مشال خان د وژنې خلاف په ټول هیواد کې لا هم مظاهرې روانې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پیخور کے دا سہر لسنی میں بجے کی دن کی دی او ریدن کو دا خبرونو لنڈیز دا منور شان آورو
د پاکستان پوزوای 13 ورځ د بلوچستان صوبې په توربات سیمه کې د سړک غاړې وبمی چاودنه کې سلور اسکر وجل شو یو درې نور جبل شوې دي د دې پیخي ذمہواری بلتون پالي وسلواري ډلې بلوچ لیبریشن فرانت قبول کړې د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې بعد سرشمیرنې او کوشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی نهې ورځې نه شروع کیږي د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د اپریل له 15مې نیټې شروع کیدونکې د عمل به تر مې 15مې نیټې ترسره کیږي د سرشمیرنې او کوشمیرنې اولنی پړاو د مارچ له 15مې تر اپریل 15مې نیټې مکمل شوی دی د کورم ایجنسی او افغانستان تجاران وای د خرلاچې لارې بندیز لوجې کاروبارونه د لوی تاوانونو سره مخامخ دي د 13 فروری میاشت کې د سینسوبې په لال شاباس قلندر مزار کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان د افغانستان سره تګ راتک ټولې لارې وتړلې چې و میاشت پاسې د تورخمو چمن لارې پرانستي خو نورې لارې لا هم بند دي پخوانی افغان ولسمشر وای هر څوک چې د افغان وجنې ترڅنګ افغانستان ورانوي ترهګر او پردی پال دی او له همدې امله نور وسلوالو طالبانو ته ورونه نه وای حامد کرزی 13 ورځ په یو خبري ناشته کې په هیواد کې ورستیو پیښو ته په اشاره ویل وسلوال مخالفین په افغانستان کې د پردیو د ګټو لپاره جنگيږي د فرانس د پرونیو ولسمشریزو انتخاباتو زیاتره نتایج مخې ته راغلي چې په ترڅ کې یې منځره و کاندید ایمانوئل میکرون او خی اړخ سیاستوال میرین لی پین د راتلونکو میاشتې په ومه نیټه د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو لپاره بریالي شوی دی او د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولخې لاندې سیمه کې د یو امریکایي نړیوال سارون کې وجل کېدو ډیر خپه کړی دی او په روسي غک کړی چې د دې پیښې د مکملو تحقیقاتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکیله سراج زهیر اورو
نن ته پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په افغانستان کې د ترخګرۍ په پیښه باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې په پوځي اډې باندې وسلوالو برید وکړو چې پکې یو شمېر پوځي ځوانان ووژل شو همدارنګ د ترخګرۍ د پیښو سره پاکستان هم مخ دی او دا خبره هم په ډاګه ده چې د ترخګرۍ او سخت درزي د خاتمې لپاره به پاکستان له نور کار کول وي همدارنګ پاکستان هم د نړیوالې ولی د پیسلې تر رڼا لاندې په دې پوځي کاروایي کې د مرستو ورکولو فیصله وکړه ادریا اخري کلی کې اوس چې دواړه ملکونه د سخت دریځي او ترهګرۍ سره مخ دي په داسې صورتحال کې به ضروری وي چې پاکستان او افغانستان د نورو ملکونو په مرسته د دې مسلې سیاسي حل ولټوي ځکه چې ویني به یوون کې دا لړۍ که تر ډیره وخت پاتې شوه نو منطقه کې به د ترقۍ او خوشحالۍ عمل ودرېږي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادریا کلی کې کیسه هم د پاناما اسناد لړکی د سپریم کورټ د فیصلې وروسته پاکستان پیپلس پارټي جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند له وزیر اعظم نواز شریف غوښتنه کوي چې خپل چوکي استعفا ورکړي نو بل پلو د لاهور وکیلانو هم د وزیر اعظم نه په وو ورځو کې د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې استعفا ورنکړه نو ټول ملک به تحریک چلوي د ادارې په وینا ویل کېږي چې په سیاست کې دوستي او دښمنۍ د تل لپاره نه وي او د ضرورت تر مخه په پالیسیو کې بدلون راځي خوګه د دې پترس کې د لاهور بار په دړکا نظر واچول شي نو په موجوده صورتحال کې دا له نظر وستل نه دی پکار کس هم په وکیلانو کې به د پاکستان مسلم لیگ نوم د نظریه خلق هم وي خو د پخوانی چیف جسټس ابتهار محمد چودري د بحالی لپاره د وکیلانو تحریک چلول د ټولو تر وړاندې پروت دی خو د دې پترس کې چې سیاسي ګوندونه کم د تحریک چلولو خبره کوي نو ممکن د چي د سیاسي ګټو لپاره د هغې په زور کې کمی راشي خو بیا هم چې سیاسي ګوندونه کمی داوی کوي د هغې د نتیجو را برسېره کېدو لپاره بلګ انتظار کول وی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د دی هندو نومې یوه هندای ورځپاڼې د مردان د عبدالولي خان پونتون د زده کوونکي مشال خان پر وژنه لیکنه خبره کړې. وایي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دغه پیښې لپاره د پاکستان حکومت ملامت ګرځولې دی. بلخوا فرانس پرېس خبري ایجنس په خپلې ولیکنه کې د افغانستان په بلخ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د طالب وسلوالو د جمعې ورځې د برید موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته وره. د هندای دی هندو ورځپاڼې لیکنه وایي د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د ژورنالیزم ښوونځي زده کوونکی درویش کلن مشال خان به پر یوه موضوع د خپل نظر ښکاره کولو لپاره خپله فیسبوک پاڼه کاروله. دغه د پوهنتون ملګرو د اپریل پر 14 پر نوموړي د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. د مشال خان وژونکو د هغه د قتل صحنې په خپلو موبایل ټلیفونونو ثبت او وروسته پر ټولنیزه میډیا خپرې کړې. د دغه کار په ترڅ کې د زده کوونکو غوښتل نورو ته یو پیغام ورکړي. لیکنه کاږي عبدالولي خان پوهنتون د خیبر پختونخوا صوبې یو له خو پوهنتونونو حسابېږي. لیکنه وړاندې وایي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي سزا قانون تل یو اختلافي موضوع پاتې شوی. د پاکستان قانون د هغه هیواد وګړي د هر یو مذهب د سپکاوي لکاره منع کوي او مجرمان یې جرمانه او یا هم پانځي کېدلی شي. له 1908 کال نیولې تر 2014 کال پورې موده کې په پاکستان کې ټول 1400 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور تورن شوي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د مشال خان وژنه غندلې او دغه پیښې د پلټنې په چارو کې د خپل ملاتړ څرګندونه یې کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا په جاری کړي یو بیان کې د پاکستان حکومت ملامت بللې او ویلي دي چې حکومتي ادارې د مذهب په تور د یو چا پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي دي. بلخوا فرانس پرېس خبري ایجنس د افغانستان په بلخ ولایت کې د افغان پوځ پر یوې اډې د طالب وسلوالو د جمعې ورځې برید پاړه لیکنه خپره کړې. لیکن وايي په دغه حمله کې له سلو زیات افغان سرتیرو تر وجل کې دوه ورسته افغان حکومت د اتوار پر ورځ د یوې ورځې ماتم وکړ او افغانانو د اړوند وزارتونو له وزیرانو د پوز له لوړ پوړو چارواکو د مستعفی کېدو غوښتنه وکړې. د بلخ په دغه برید کې د وجل شو سرتیرو شمیر لا هم په دقیقه توګه نه دی معلوم. اجانس د ځینو ځایي چارواکو په حواله ویلي چې په برید کې ښایي تر 130 پورې سرتیري وجل شوي وي. د اتوار پر ورځ په ټول افغانستان کې د هیواد بیرغ نیم کښو وو او د بلخ برید د وجل شو سرتیرو لپاره ځانګړې دعاګانې وشوې. د لیکنې تر مخه عامو افغانانو خپله غوسه پر افغان چارواکو وېسته چې په خبره یې هغوی د طالبانو د ورته حملو د مخنیوي په چاره کې ناکامه شوي دي. د ذبیح الله په نوم یو افغان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، میندو خپل زامن، خویندو خپل وروڼه او ښځو خپل خاوندان له لاسه ورکړل. حکومت چیرې دی چې د دې ظلم مخه ونیسي؟ کنه یوازې غندنې به کوي. یو بل افغان بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، وجل شو سرتیرو ته د درناوي ورکولو تر ټولو غوره لار ده چې هغه چارواکي مجازات شي چې خپلې دندې په سمه توګه نه دي اجرا کړي. اجان زیاتوي، ډیری افغانانو بیا د افغانستان له دفاع وزیر او د 209 کولی اردو له کمانډان غوښتي چې خپلې چوکۍ پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د فرانسې د جمهوریت ریاست د ټاکنو اول دور پرون بشپړ شو. د رایو مرکزونه وتړل شول. رپورټونه وایي پرون یک شمه د رای ورکول په شرایطو برابر او 100% فرانسویانو رای ورکړي. نظر پښتنې څرګندوي چې منځلارې کاندید ایمانوئل ماکرون او د افراطي خي اړخي ګوند کاندیدا مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دی ټاکل شوی چې له دواړو څخه د فرانسې د ولسمشر په توګه د یو انتخاب د یو د انتخاب لپاره به د راتلونکي مې میاشت پر 10 د ټاکنو دویم پړاو ترسره شي. له فرشتي جلالزه معلومات ورو.
د فرانسې خلک پرون تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د رایو مرکزونو ته ولاړل او د جمهوري ریاست د ټاکنو په اول دور کې رای ورکړي. د فرانسې جمهوري ریاست ته 11 کسان کاندید دي. په فرانسې کې د پرونیو ټاکنو پایلې به د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي او له روسیې سره د اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې په سیمه ایز وخت د سهار په 8 بجو په ټوله فرانسې کې د رای ورکولو 15000 مرکزونه پرانستل شو او 100% فرانسویانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې ګډون وکړ. په فرانسې کې 15 کاله مخکې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې 10.6% کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې برخه اخیستي وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپلې رای تر اچولو وروسته خبریالانو ته وویل د ټاکنو پر مهال تل یو څه ناکراری وي، مخصوصا کله چې تاسو په خپله په کاندیدانو کې نه یاست، خو دا مهمه ده چې نوي څېرې ولیدل شي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست دا ټاکنې په 14 کې تر ټولو پیچلې بلل شوې چې د پایلو په اړه یې وړاندوینه ګرانه ده. تر دې ټاکنو لږ وخت مخکې د پولیسو یو افسر په پاریس کې وویشتل او ووژل سو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش واخیست. د پیښې د فرانسې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د 12 کاندیدانو ترمنځ د تروریزم مسله مهمو بحثونو ته ورواچوله. دا ټاکنو د دواړو دورونو د امنیت لپاره 50,000 پولیس او عسکر په فرانسه کې په دندو ګمارل شوي دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور به چې وروستی ګټونکی به پکې وټاکل سي د مې په میاشت کې وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې منځلارای کاندید ایمانوئل ماکرون او د افراطي شي اړخي ګوند کاندید مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دي.
فرشتہ جلال صاحب د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي دی امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره پلمه لټوي. د ده په وینا داسې کار به ونه شي. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ویلي دا موضوع به د سه شنبې پر ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي یو بهانه په لاس ورسی څو له ایران سره اټومي موافقه پای ته ورسوي. خو د دې وزارت په باور داسې کار به ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې پرون شنبه خبر شو ویلي هیواد به دا موضوع د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا خبرې وسي. د تهران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو جمع جرمني ترمنځ دغه موافقه د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوې ده. په جرمني کې مشت ایرانی ورځپاڼې لیکونکي او تحلیلګر مهدی مهدوی د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته وویل د ایران او امریکا چارواکي ځکه تر اټومي موافقې وروسته لنجمنې څرګندونه کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره سیاسي اراده نشته.
روح برجام بدون تردید بهبود
د اټومي موافقه محتوا له شک پرته چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کېدل او د سیمهیز کړکیچ کمیدل دي. خو هم ایران او هم امریکا څو واره د موافقه د محتوا برخلاف عمل کړی دی. هم د آیت الله علي خامنئي څرګند انتقاد او هم د ښاغلي ترامپ توند انتقادونه د دې موافقه د 28مې ماده خلاف دي.
د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې پر اساس له ایران ځینې نړیوال بندیزونه لري سول. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. خو دغه موافقه ایران ته یوازې د ملکی اهدافو لپاره له اټومي پروګرام د کار اخیستو اجازه ورکوي. د اټومي وسلو جوړول پکې مناسب دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال له ایران سره سوي موافقه ناوړه وبلله. دا په داسل کې د چتور زمخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پر دې موافقه انتقاد وکړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د کورونا چارو په وزارت کې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي د تروریستي ډلو ترڅنګ یو شمیر سیمه ییز کمانډانان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. د موینیت ویاند مهدی کاظمی د یکشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل دغه کسانو یې ځینې نیولې هم دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیشن بیا وایي د نشئی توکیو په قاچاق کې ځینې دولتي چارواکي هم دخیل دي. یوسف خان زدران لکابلا د موضوع تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښو تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې. حکومتي بنسټونه وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ سیمه ییز قومندان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي دا قومندانان او سیمه ییز زورواکي تر ډېره په نام نه سیمو کې فعال دي. د یاد موینیت ویان مهدی کاظمی د یکشنبه په ورځ وویل دی وایي موږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسؤوله وسلوالو لاس لرل نه ردوو، ولې موږ د تنفیذ کوونکي قوې په حیث ژمنتیا او اراده لرو. هر څوک که هغه مسؤول یا غیر مسؤول وي او د نشئی توکو په کار کې لاس ولري د هغې د نیولو اقدام کوو. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل په دغه هیواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید ترڅنګ د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشهیي توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشهیي موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډیره د نشهیي موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشهیي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سرته ستونزې او سرکار اونیز پروګرام وړاندې کوو. د خبرونه زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د شمالي وزیرستان ولسوالۍ چې خپلو سیمو ته د کلونو پستانه شوي دي، اوس ورته د کورنو د خصمانۍ لپاره کاروباري هلې ځلې ډېرې ضروري دي. خو د دوی په خبره افغانستان سره په پوله د غلام خان لاره د کلونو راهیسې بنده ده او چارواکي د پاسپورټ او ویزو باوجود په دغه لاره چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. دا چې حکومت ولې د غلام خان لاره د کاروباري هلو ځلو لپاره نه خلاصوي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دال یار مون نه میر مخشه د پیړی پیړی نه آزاد کاروبار او دا زرباز په واجه دا درام کول دا کام زیات چ بند شوی دو.
زه غولم خون بونډری دو او وسی اشیا تا ټوله تا نش دیدو بل یار سی چې اغه 50% خاصاوی اوی یار 30% تو
مصر تاریخ ته دی خو انشاءالله چې زما خپل څومره خیال دی داسې میاشت یوه نیمه کې یا دوو کې به موږ امکان لرو چې دا لار به کولاو شي.
د شمالي وزیرستان د کاروباریانو لخوا د غلام خان د لارې د بندښت په اړه په احتجاج او غوښتنو مبني زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شمالي وزیرستان سبزه او میوه تاجران د تیرو دریو کالونو راهیسې بند غلام خان لارې د خلاصولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې غلام خان نه یوازې افغانستان بلکې وسطی ایشیا ملکونو سره د دوی د تجارت لپاره تر ټولو نږدې لاره ده چې دوی به د کالونو راهیسې د ګاونډیانو سره په تجارت کولو. زیاتوي د لارې د بندیز په وجه د کروڑونو تاوانونو سره مخ دي او ړومبې د عملیاتو په وجه د اربونو تاوانونه شوي. څوک خپل تجارت لا دوام ورکړي نو د نورو تاوانونو به بچ شي. د شمالي وزیرستان میوو لوی تاجر عبدالله خان وایي د ضربې ازب عملیاتو شروع کېدو سره غلام خان لاره تړل شوې چلا هم بندې او کاروباریان ډېر ځپلی شوي.
دا لیار مونږ نه میر مخشه د پیړی پیړی نه آزاد کاروبار او دا زرباز په واجه دا درام کول دا کام زیات چ بند شوی دو او میش کاروباری نه باندې پټاکا باندې وی لوړ دی. میش چه سر سرمایه غاوی اپ زرباز اپ شه ختم شوی کانا سبزی مې وې میش په خپل ټیم باندې نه راسته جی پال یار باندې نیمه خصوصي د ګلم خون لیار د خپل او سارونه د پاکستان د خپل حکومت نه میش دا وشتنه کوي چې مهرباني دا وشي مشته د ګلم خون خپل لیار بونډری زر نه زر کولاو کو ویل چې د اعلان کړه دا 15 میاشتې سه تقریبا وشو ای به وجود د لیار مشته یا کولاو شو یا نه دو.
ملک اختر جان وای د غلار وسی ایشیا ملکونو ته د کاروبار تر ټولو نیز دی لاره دی او د هوادونو ترمنز خاړی کوله پاره آزاد کاروبار ضروری دی.
زه غولم خون بونډری دو او وسی ایشیا ته ټوله تنش دی دو بل یار سی چې اغه 50% خاصاوی اوی یار 30% دو دا د ټوله ملک سره د شه تعلقات دی پورا چې دا له خلوص شي کاروبار د خپل کاروبار جری وی کانو نو شو خلوص نه وی خلوص دا غریبون مش خاص کتا باشي تقریبا آلو آر تی په کروڑوی په نقصان شو جا کی تاون میں دای یو نو حکومت پیرا کوایشی او نه پیرا کوي را دایانه دو میر خپل کاروبار خپل مزدوری ته خلوص شي ان شاء الله میر خپل کاروبار خپل نقصان خپل پیرا کی.
دریا خان وای کاروباریانو ډیر توانونه شوی چې دولت خو یې نه پوره کوي، خو که دوی ته د کاروبار لپاره غلام خان بارډر خلاص کړي نو خپل توانونه به پوره کړي.
دا لیار چې بند شوی دو یو خو کاروبار به سره رکاو شوی دی، د غنر لیار خرچا زیاته دو او د غلام خان د لیار خرچا کمه دو، په داسې د حکومت نقصان دی وہ دے عوام ہم نقصان دے ویلے چو حکومت تا روین یہ جڑی جی کانا پساوے پزرے گاڑی ویتلل رتلل اے وانا اتلل اے غانا ورتلل کانا خال کے کرزے مرزے دیر زیوتے بھی سور شوید.
غلام خان لارے خلاص اولو اعلان دا پاکستان فوز پخوانے سرلخکار ریٹائرڈ جنرال راحل شریف 2018 کال پا آخر کے دا سیمے دورے پر محال کڑے ہو، خو کاروباریان وائی چلا هم په غلام خان لار باندې عملی کاروبار نه دی شروع شوی او دوی د غلام خان ترانزیت خلاصولو غوښتنه کړي.
دا چې د غلام خان لار حکومت ولې نه خلاصوي، د دې پوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور شیرانی وایي،
بالکل حکومت لډیر وخت نه په دې خبر باندې غدي غنجان دی او تقریبا اوس فلال په نارت وزیرستان کې 80% خلک واپس شوي دي او د دې خلکو مینلی چې کم انحصار و هغه په تجارت باندې وو او دا خلک هم اوس دا بار بار دا هغه کوي مطالبه کوي چې دا لیار د واپس کولاو شي چې دوی روزګار کولاو شي او دوی د کم کور چولی وي هغه واپس روان شي. نو حکومت بالکل په دې باندې غور کوي او په دې باندې ډېر زیات کوشش روان دی چې دا لیاره څومره هم زر هغه وي ممکنه وي چې دا د خلکو لپاره کولاو کې د تجارت لپاره کولاو کې چې د خلکو ته روزګار پیدا شي او د خلکو کم شکر الحمدلله اوس کم امنیتي ستونزې وي هغه تر ډېر حد پورې هغه له ستونزې لرې شوي دي او اوس فلال په وزیرستان کې امن راغلی دی او د خلکو هم په واپسي باندې ډېر زیات خوشحاله دي، خو بار بار دی د حکومت دخه او لمونځ دخه دا بار بار دا مطالبه کوي چې دا لیار موږ ته کولاو کوي. ان شاء الله د حکومت دا پوره کوشش دی چې زر تر زره دا چې څومره هم زر پاسي بلوي چې دا لیار خلکو ته کولاو کوي. اول سر خو په محدود هغه سطح باندې وي، خو ان شاء الله له وخت سره سره به دا لیار مکمل کولاو شي، خو فی الحال لا داسې زموږ ته داسې فیصله نه ده راغلې چې هغه زه تاسو ته وایم چې یار په دې نیټه باندې یا په دې تاریخ باندې به دا لیار کولاوي وي، خو حکومت په دې سلسله کې کوشش جاری دی.
چیرانی صاحب، لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په دې نږدو کې یوه پریکړه کړې وه چې په پاسپورټ او ویزو باندې به خلک افغانستان ته پرېږدي، نو آیا په غلام خان باندې داسې کوم انتظامات شوي دي؟
بالکل، دا هم دلته په زیر غور دا خبر چې یار د خلکو تلګ را تلګ په دې سیمه کې هغه د هم آسان شي، نو د هغې لپاره خو فلحال داسې څه ستونزې لیا شته دی چې داسې هغه نه دي اخیستل شوي، عملي ګامونه په دې هکله نه دي اخیستل شوي چې د خلکو تلګ را تلګ کې د سهولت پیدا کړي، خو د تجارت لپاره دا لیار کولاویدلی شي زر ته زره، په ځکه چې تجارت کې ډېر زیاتې مسلې نه وي او د خلکو پر تلګ را تلګ لپاره بیا دلته د اف آی هغه ضروري ده، موجودګي ضروري ده چې کوم زمونږ فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ده چې هغه به دلته ناستې وي او د ویزو لپاره هغه پاسپورټ آفیس دلته ضروري دي چې مثلا دلته خلکو ته ویزې ورکولی شي، نو هغه بندوبست نه دی شوی، خو هغه هم په غور دی، هغه لپاره هم موږ ځای هغه کړی دی، خوښ کړی دی چې دې ځای کې به موږ دا د اف آی ای وال د پاسپورټ او د ویزې لپاره چې کوم هغه کم سہولیات وی هغه ورکولای کیږي، او د هغه لپاره موږ کم په خیبر ایجنسی کې کم بندوبست کوي، د هغه هم په دې حق لبانې تلل یو غم کتل شوی چې په هغه رنگ باندې دلته هم یو داسې بندوبست وشي چې خلکو ته تلګ را تلګ سہولیات هم کولای شي.
شیرانی صاحب، اوس د غلار د غلام خان د لارا دا محال په دې وخت کې د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند ده؟
بالکل، دا د هر قسمه لکه تدا ویلای چې دلته ایون دیوسی هم اجازت نسته چې په دې لیار باندې راشي، خدا صرف او صرف موږ د خوست کې سکم او د خوست او هغه شاخه سکم علاقو کې زمونږ د شمالي وزیرستان متاثرین پراته دي، دا غو در واپس واپسې راتلګ لپاره دا لیار فلال کولاو ده، او نن هم په پارونو په دې باندې د خلکو سکم سامان په هغه کې پاتو په علاقو کې هغه موږ واپس پارون راوړ، او نن چې کم دي تقریبا شپېته کورنۍ هغه را روان دي. زه اوس هم له غلام خان نه راغلم د خپل دفتر ته چې هغه پروسس شروع دی او هغه مونږ واپس راولو، او دا به فلحاله تر څلورویشتم تاریخ پورې انشاءالله دا پروسس شروع وي.
شیرانی صاحب، چارواکي چې کوم د دغې پولو د انتظام ذموار دي، په خاصه توګه د پاکستان امنیتي ځواکونه، نو دا انتظام دا بندښت د هغوی له خوا دی که نه؟ تاسو انتظامی خلکو ته هم څه مسئلې شته چې نیک ولاووئ؟
لکه تاسو په دې ایریا کې پاته اوسئ، په دې ایریا کې لکه ډېر لوی آپریشن وشو او ټول دنیا په دې باندې خبر ده، په دې علاقه کې ډېر لوی آپریشن وشو. نو دا د حکومت په لیول باندې دا یو فیصله وه چې یو سایډ ته ته آپریشن کوي، بل سایډ ته ستا بارډر کلاوي. نو زما په خیال باندې دا له عقلمندې فیصله نه ده. نو دا آپریشن په وجه باندې دا بارډر چې کوم دا ټوټل سلسله وه، صرف غلام خان نه چې نور هم څومره انفریکوینټډ روټس هغه ټول بند وو، او دا به اوس فلحال خو امن راغلی دی، آپریشن ختم دی. نو انشاءالله چې څنګه هم داسې څه فیصله کېږي په دې باره کې د حکومت دا په غور شروع دی، نو په هغه سیمه باندې په هغه نیټه باندې به انشاءالله دا کله اوسي واپس.
شیرانی صاحب، تاسو خبره وکړه چې په دغه لاره باندې د خوست نه او د نورو سیمو ته چې افغانستان ته کوم کډوال وړېدلي وو هغوی را روان دي، نو د هغوی لړۍ د روزانه په بنیاد باندې را روانه ده، هغوی روزانه راوړي؟
روزانه خو لکه په دې کې بریکس هم راغلی دي، وقفه وقفه سره موږ راولو، په ځکه چې زموږ متاثرین له بنو څخه هم راولو، خلک واپسي شروع دلی ختمه شوې نه ده. نو موږ په دې کې داسې کله وقفه راولو، کله له بنو نه شروع کړو دا متاثرین واپسي، داسې هغه لږ راشي بیا موږ خوست وال شروع کړو. نو فلحال موږ نن ورځ ځخه دا هغه شروع کړې ده، مرحله شروع کړې ده د واپسۍ وال متاثرین، او نن په فرسټ هغه باندې په سیکنډ فیز کې نن کډیرالی تقریبا شپېته او یا کډیرا ورسېدلې غلام خان ته، او د هغو د سامان چیک اپ او نور د دوی رجسټریشن وغیره هغه شروع دی. بنو ته رخصت کوسي هغه په کیم کې کرډو لپاره به یو څو شپې هلته کوي، بیا به واپس دلته وزیرستان ته موږ راولو.
شیرانی صاحب، په شمالي وزیرستان کې عمومي د امنیت څه صورت حال دی؟
زه خو په خپله ویم چې زه په بنو کې او په دیر اسماعیل خان کې په نورو شهرو کې ما ته لږ خوف په ګرځېدو کې، خو په شمالي وزیرستان کې چې زه ګرځم نه له ما سره سکواډ وي، نه له ما سره ټوپک ځان وي، نه له ما سره بل څه کې، او زه بالکل له یو خوف خطر دغه بېغامه زه په دې کې مومنټ کوم، حرکات کوم، یو خوا بل خوا ځم. او خدای فضل دی، دا تقریبا د یو نیم کال خو زما دلته پرا شو، په دې کې داسې واقع نه ده تېر شوی چې چا په څوک په ټیپک باندې وویشتول، یا چا دلته چېرته دمکه وشول، یا بم پټاو شول، یا آی ډي پټاو شو. داسې خدای فضل دی چې داسې هغه نه ده شوی، واقع نه ده شوی.
شیرانی صاحب، د شمالي وزیرستان د ولس دپاره یا د ژوند تېرولو دپاره، د کاروبار دپاره، د غلام خان لاره څومره ضروري ده؟ لکه دا ډېره زیاته مهمه ده.
زه خو صفا خبر ته کوم چې ما ته څومره جرګې راځي په جرګو کې، په ورځ کې کلس جرګې راځي، په دې کې دا اته جرګې له نورو مطالبو سره د غلام خان مطالبه خامخا کوي، په ځکه چې د دو خلکو څومره کاروبار لیو پنچرینې واخله تر یو غټ ډیلره پورې، دو خلکو څومره کاروبار و دا د غلام خان په لیار باندې و. او دا اکثر خلک دي کې دا غدي د فروټ کاروبار کوي، د سبزیانو کاروبار کوي، له افغانستان سره ډایرکټ، او سره د خشک میوې کار کوي، له دې سره نور هم داسې لدې سایډ دغه چینی او غوړي سیمنٹ وغیرہ، دا خلق ټول یو تر یو پنچری پورې تر هوټلې پورې دا خلق ټول په دې کاروبار کې مشغول دي. نه مخته هم چې څومره هم بزنس و د اپریشن ضربې ضرب نه مخته هغه ټول ډیپینډنټ و په د غلام خان په روټ باندې. نو تاسو په خپل سوچ کولای شئ چې یو لیار بند شي او هغه 100% کاروبار چې کوم هغه په دې لیار باندې و، نو خامخا د هغې خلکو ډېر زیات کمی محسوسوي. ته
اوس شیرانی صاحب، دغه خلک آیا چې څونکې دا لاره بنده ده، نو نورې کومې لارې کاروي افغانستان ته د تګ دپاره؟
نه، د تګ لپاره بالکل یوه لار هم د وزیرستان په هغه کښې په خاوره کې، او څومره هم له افغانستان سره دا سیمه هغه کوي شیر کوي، نو په دې کې داسې یو لار هم نشته چې دوی په دې پترو باندې دوی له تجارت وکړي، یا داسې تلګ را تلګ وکوي. نو خلکو اوس هغې په بدله کې نور الټرنیټ ته متبادل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دي، خو هغه هم د دوی کمی چې کم د دوی د کور چولا ده د هغې کمی نه پوره کوي، هغه ته اوسه پورې هغې کمی نه ده پوره شوې د غلام خان د لیار.
اوس شیرانی صاحب، دغه ولس ته تاسو د حکومت په نمایندګۍ باندې کم زیری ورکوئ، کم تسلي ورکوئ چې د دغې لارې خلاصېدل به کله ممکن شي؟
انشاءالله، زه خو ما تاسو ته په اول کې وویل چې نیټه خو له ما سره نشته او نه له ما سره تاریخ شته دی، خو انشاءالله چې زما خپل څومره خیال دی داسې میاشت یوه نیمه کې یا دوو کې به موږ امکان لرو چې دا لار به کولاو شي په ځکه چې زموږ په لیول باندې هم کوشش شروع دی او د کم دلته د امنیتي هغه د چارواکي دي د هغو په لیول باندې هم دا کوشش شروع دی چې د خلکو لپاره صرف او صرف دې خلکو د کم عوام دی دې لپاره دا لار کولاو شي د خلکو کاروبارونه واپس بهاله
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت